امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشي قدر من اوریدونکو او خراق لاس دایو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ڈی سی نا اوري. نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د مې د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې اته، افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د مخاورزو علماو شورا مذهبي کلمې جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله غیر شرعی بللی. د علماو فتوا د داعش، تحریک طالبان پاکستان، حزب الله او حوثیانو لخوا د خدای په نوم مرګ ژوبله ترهګری بللی.
قاتل ہے اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں.
اخوا د پاکستان او افغانستان پوله د اسلام آباد لخوا په دې سرحد د ازغن تار لګولو په سر تړل شوې ده.
او افغان او امریکایي ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د درو کالو راسه یرغمل زوی علي حیدر ګیلانی خوشی کړي. په عملیاتو کې په پکتیکا کې د القاعده اډه هم لمنځه وړل شوې.
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely, and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
سرتي کې تاسو اوریدل وز غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
ګرانو اوریدونکو، ډوم بیس تاسو پام راګرځو چې د پاکستان علماو یوې شورا یو فتوا جاری کړې ده. د پاکستان د علماو یوې شورا د داعش په شمول د تندرو او ترهګرو ډلو پر ضد فتوا ورکړې ده. د پاکستان علماو کونسل نومي تنظیم د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله ټکی د تندروي او ترهګرۍ لپاره کارول ناجایزه یا غیر شرعي بللی دي. فتوا کې لیکل شوی چې داعش او لبنان کې حزب الله ډله د خپل مقصدونو لپاره د مذهب د خپل خوخه تشریح کوي. دوی د لوی مرګ شوبله جایز کولو لپاره مخالفینو باندې د کفر فتوی لګوي. دا فتوا د یو کتاب په شکل کې ده او په دې کې ویل شوی داعش، تحریک طالبان پاکستان، حزب الله، حوثی یاخیان او نور ترهګر ډلې مسلمانان په ټوله نړۍ کې بدناموي او دوی د غټو چیلنجونو سره مخ کړي دي. د پاکستان علما کونسل وای د دوی سره د 25,000 نه زیات علما او نور دانشور په کوند په ډله کې شامل دي.
اخوا آی سی آی جی یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست د دوشنبه په ورځ د موساک فونسیکا نه لیک شوو خبره شوو اسنادو کې د پاکستان د 155 پتی یا درکونه او 295 نومونه شامل دي. تیره میاشت په لومړی ځل پاناما لیکس انکشافات کړي وو چې پکې ویل شوي وو د مالدار خلک خپل مال څرنګه په بهر ملکونو کې پټوي او ځان د ټیکسونو نه څنګه ساتي. د پاناما لیکس په لومړو انکشافاتو کې د نړۍ د یو شمیر مهمو مشرانو یا رهبرانو تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم مخې ته راغلي دي. د پاکستان مخالف ګوندونه په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلی دی او مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې غاغلی شریف دی د مالیونه د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی رخلاص کړل شوی دی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په ټویټر یو پیغام کې پخله کړی دی چې علي حیدر ګیلانی رخلاص شوی دی. بلاول ویلي افغان سفیر یوسف رضا ګیلانی ته په ټلیفون خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیابو عملیاتو کې ترلاسه کړی شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا ویلي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د وزیر اعظم د باندینو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ته په ټلیفون د علي حیدر ګیلانی د راخلاصولو دغه خبر ورکړی دی. حنیف اتمر ویلي علي حیدر ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ترلاسه شوی دی. دا عملیات پکتیکا کې ترسره شوی.
بلې لورې ته د پاکستان د ناقراره صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې ترسره شوي یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس اسکر وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون پنځه کسان ژوبل دي. سرچینې وایي د کوټې په سریاب روډ بلوچستان یونیورسټي چوک کې د ترسره شوي دغه چاودنې غږ تر لرې اورېدل شوی او له امله یې نږدې ودانیو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی. د پیښې پرته د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله په غاړه اخیستې. تاسو ته یو لنډ شانتې تفصیل زموږ د ډی وری جو خبریال حمید سمسور په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی د چاودنې ځای ته راغلی. د و خبري رسنۍ ته پر دې مهال باندې وویل چې دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه والا.
دو پولیس اهلکار شهید هو گئے اور باقی پانچ لوگ زخمی.
دو پولیس وژل سوی دی، پنځه کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې هم درې پولیس شامل دي. دا د ټریفیک پولیس وو چې د بلوچستان یونیورسټي د لوی دروازې مخ ته خپل پرایز ترسره کول. چارواکي وایي چې دغه بمې د پولیسو له چوکۍ سره جوخت د خاورو په ګونۍ کې یې شوی وو. چارواکو وویل چې دغه بم دوه کیلوګرام وزن درلودی او د ټایم ډیوایس په ذریعه باندې چاودنه یې ترسره سوې ده. د دغې چاودنې پاکله باندې یو دکاندار د خپلو سترګو د لیدلو حال داسې بیانوي.
ما دیکھا تو یہاں ٹریفک سرجنٹ اجمل صاحب اور اس کے ایک سپاہی تھا وہ یہاں پڑے ہوئے تھے شدید زخمی کی حالت میں. تو میں نے دیکھا ایک پولیس اہلکار جو جن کے کپڑے بھی نہیں تھے جسم پر یہاں سے کپڑا اٹھا کر دکان سے اور اس کے اوپر میں نے بچھا دیا.
ما سی وقتل د ٹریفک سرجن اجمل صاحب او بل اسکر په سخت ټپی وزه کې پراته وو. پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د دغې پیښې مسؤلیت د پاکستان د دوو طالبانو ډلې په سر واخیستې. د جماعت الحرار ویان احسان الله احسان او وبل لور ته بیا د پاکستان د تحریک طالبان شیریار مسعود د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان پختونخوا په تخبه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس مقامی اسپی وژل دي. د پولیس چارواکي وای عثمان نومي اسپی د مردان هوتی پولیس سټیشن کې د ډیوټینا کورتا روان وو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د حمله پړه منلې ده او وای دا یې د حکومتي او امنیتي غړو په خلاف د رات په نوم د عملیاتو برخه ده. اخوا دوی دا دعوه هم کوي چې د مومندو په خوایزو سیمه کې د ماین په یوه حمله کې حکومتي او امنیتي ځواکونو ته لویه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د مومندو امنیتي او انتظامی چارواکي د دې دعوې پخلی نه کوي. د داسې پیښو پخلی د آزادو سرچینو له خولې نشي کېدلی ځکه چې د علاقو ته آزاد خبریالان نه پرېښودل کېږي.
وروستۍ رپورټونه وایي په افغانستان کې د داعش وسلوالو اوس د پښتو ژبې سره سره په پنجابي او عربي ژبو کې هم د راډیو خپرونې پیل کړې دي. په دې هکله به نور تفصیلات هم ستاسو سره په خپرونې کې شریکوو.
اوس د امریکا کې د صدارتي انتخاباتو لپاره د په حق له لنډ شان تفصیل چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ممکنه نمائندګانو ته تیر هفته په مغربي ورجینیا یا ویسټ ورجینیا کې په جدا طریقه هرکلی ویل شوی. دا هرکلی دوی ته د ریاست د اهم سند درنګونو په حق له په بیانونو ویل شوی. ډونلډ ټرمپ د ریاست مرکزی ښار چارلسټن کې د درنګونو په حق له راغون شوي خلکو ته وینا کړې. درنګونو کې کارکونکو سره د یووالي لپاره ټرمپ کلکه ټوپه چې په درنګونو کې خلک په سره چوي هغه په خپل سر بسر کړی و. هیلری کلینټن د درنګونو په حق له وړاندې مغربي ورجینیا اولس خفه کړی و خو بیا وروسته یې په دې خبره خپل خبره بدله کړې وه او معذرت یې هم کړی و.
د جرمنی په مونشن ښار کې په یو ریل سټیشن کې نن سهار یو تن د چاړې سره په دریو تنانو حمله کړې دي او دغه تنان یې ژوبل کړي دي. ځایي پولیس ویلي دي ویش کلن جرمن د مونشن په یو ورکوټي ښارګوټي ګرافین کې دغه تنان سهار وختي پنځه بجې وهلي. څارنوالانو په دې باور لري چې دغه تن اسلامي تندره وو ځکه چې مطبوعاتو ویلي عیني شاهدانو اورېدلي وه چې حمله کوونکي د حملې تر مخه د الله اکبر نارې وهلې دي. خو څارنوالان وایي چې په دې حق له لاپلټونې روانې دي. په ژوبل کسانو کې یو پنځوس کلن تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نور لا په روغتون کې د درملنې لاندې دي. په جرمني کې د سپتمبر د میاشتې راهیسې دا شان درېیمه پیښه ده چې ترسره کیږي.
د امریکې د دفاع وزارت وایي د چین جنوبي سمندر لانچمنه سیمه کې په آزادۍ سره د تګ راتګ لپاره یې د سمندري ځواکونو پ پوزی بیڑا ورلیگلی دا. دا دفاع وزارت ترجمان بل اربن وای د چین جنوبی سمندر لانجمن سیمه کې د زیاتو سمندری داوو لرون کی د چین قبضه کړی ټاپوانو په 12 ناټیکل میلا دایره کې د امریکې یو ایس ایس ویلیم پی لارنس نومې بیړه ګرځېدلې ده. چین په دې سخت ځواب ویلې او د خارجه وزارت ترجمان لو کانګ وای بیړه د چین د سمندري حدونو خلاف ورزي کړې او داسې کار د سیمې امن او ثبات خطر کې غورځولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. د پاکستان علما کونسل چې وای دوی سره په ډله کې د 5000 نه زیات علما او سکالران، مذهبي سکالران شامل دي، هغوی نن یو کتابچه جاری کړې ده چې په هغه کې فتوی ور شامل دي. او دغه مذهبي علما شورا وای چې مذهبي کلمې جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله غیر شرعي للی. د علما فتوا د داعش، تحریک طالبان پاکستان، حزب الله او حوثیانو لخوا د خدای په نوم مرګ ژوبله ترهګری بللې. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان پر رپورټ کې اورو.
پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي چې 13 کالو راهیسې دوی کونسل داعش خلاف خبره کوي او دا یو ترهګر تنظیم کړي، خو د فتوی جاری کولو مقصد دا و چې اولس هم دینه خبر کړي چې داسې تنظیمونه څه کوي، د اسلام سره څه تعلق نشته. او داعش او حزب الله پرشان تنظیمونه د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله غلط مطلب د خپلو مقصدونو دپاره استعمالوي او خپل مخالفین او بېګناه خلکو وژنې دپاره د مذهب غلط تشریح کوي. دوی وایي داسې تنظیمونو مذهب او مسلمانان یرغمال کړي دي.
یہ تو بے گناہ انسانیت کے قاتل ہیں اور بے گناہ انسانیت کا قتل عام کر کے اس کو اسلام اور جہاد کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اسلام اور جہاد ان کے ان مظالم سے بالکل بری ہے اور یہ قاتل ہیں، اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرق دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے.
دوی وی چې مختلف ناموس رقم تنظیمونه ترخګری کوي، هیڅ تعلق یې اسلام سره نشته او داسې تنظیمونه خلق او مذهب یرغمال کړي دي. مولانا طاهر اشرفی وی چې دا د علماو ذمہواری ده چې اخزوان کول کوم د تنظیمونو نه متاثر شي او دوی د پره خودکش بمبار جوړ شي، دینه خبر کړي چې دا تنظیمونه یوازې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره د مذهب نوم استعمالوي. د تو پوس په جواب چې ولې دوی حزب الله هم یو ترخګر تنظیم بلی او په دې شیعه مسلمانانو پاکستان کې سخت عکس العمل هم خوده دي، په دې طاهر اشرفی وی چې د فتوا کې دوی داعش، حزب الله او تحریک طالبان هم ترخګر تنظیمونه ګرځولې دي او په دوی دا تور غلط دی چې ګینی سعودي عرب په خوخه دوی حزب الله خلاف فتوا ورکړې ده.
هم نه تو قران او سنت کے مطابق جو قاتل ہے اس کو قاتل کہا ہے، اور جو عالمی حالات ہیں اس وقت اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس وقت شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، افغانستان میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کیا، بہت ساری دنیا میں
دوی وی د قران او سنت تر مخه یہ قاتل تا قاتل ویلی دی او عالمی او مسلمان هیوادونو لکه شام، یمن، پاکستان او افغانستان کې کوم حالات روان دي دا یې تر مخه فتوا جاری کړی ده. د جهاد مقصد او مطلب څه دی؟ په دې حق له پیښور کې شیخ زید اسلامک سنټر ډیپټی ډایریکټر ډاکټر دوست محمد وای چې جهاد او قتل کې ډیر فرق دی. د جهاد مطلب هڅه کول دي، یعنی کا تعلیم او خوراک کمې پورا کول هم جهاد دي، او جهاد یوازې د چا وژنې نوم نه دی. او موجوده حالاتو کې د جهاد په نوم ترخګر تنظیمونو کاروای ناروا او ناجایز دی. دوی وای
داسې ملکونه چې هغه الته کې غیر مسلم اکثریت ته او مسلمان موجود دی په اقلیت کې، هغه سره ظلم هم کیږي، خو اوس آیا اغوی په حواله سره به جهاد څنګه کیږي؟ زمونږ ځنه یعنی نان سټیټ ایکټر چې کوم دی یا د کم چې عام طور باندې معروف جماعتونه دي، ځنه افراد هغه تلاشي الته جهاد کوي. دا ټول سيزونه چې راټول کې او هغه مجموعي چې کوم نظر پی واچای چې نن کم په دنیا کې صورتحال دی، کم ملکونو تقسیم دی، بیا هغه کې د اقوام متحده چې کم ممبر شپ ته، نو د یو ملک د بل ملک خلاف په دې وجه باندې چې آیا اغوی د یو غیر مسلم اقلیت سره نه مسلمان اقلیت سره چې کوم دی ظلم کیږي نو پاغه باندې جهاد اعلان کول دا ما خیال دی چې اکثریتی فقها نن دې طرف ته زیات رجوع نشته دی اغه وجه دغه دا چې نن یعنی پاکستان یا سعودی عرب یا بل ترکی یا اسلامی ملک چکم دے اغا دا درس مسلمان اقلیت دا حقوق دا خلاف فرضے پا حوالے سرا پا کوئی متحدہ کی آوازو چطوئی شی دا او ای سی پا فورم بندے آوازو چطوئی شی سفر تعلقات پا طول بندے کار کی دے شی نو دے وجنا دا جہاد نن چکم صورتحال دے دا دیر کمپلیکس ہم دے خود دومره خبره کلیر ده د جهاد اعلان با چې مسلمان ملکونه موجود دي الته قانون موجود دي آئین موجود دي دستور موجود دي نو ضروری خبره ده چې په پاکستان غونې ملک کې بعد جهاد اعلان امیر کوي او امیر وزیر اعظم دي یا صدر پاکستان دي
د نوراندې هند کې یوزر علما هم د آی ایس آی ایس خلاف فتوا ورکړی و او د ګرد نړۍ نه نږدې اویا زره علما آئی ایس آئی ایس یو فتوی دلار غیر اسلامی تنظیم گرزولے دے. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ریور ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډی ور ایډیو خبری خبرونه دوام لري. قدر من اوریدونکو تاسو ته موړندې په خبرونو کې ویل چې په افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې رادیو یو ځل بیا پیل شوې ده او خپل نشریاتو کې یا خبرونو کې نورې ژبې هم ورزیاتې کړې دي. په دې باب تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ صاحب چې دا مهال سټوډیو ته راغلی دی. دا غوښنې به تاسو لپاره تفصیلات واخلو. ستړي مشه یو په خیر اخلي.
ډیره مننه او کور مو ودان.
کاکر صاحب، دغه رادیو چې د داعش ډلې چلوي، نو د افغانستان په کومو سیمو کې دا مهال فعال ده؟
منزه، دغه رادیو په باب زه ووایم چې ډیره وخت راسي په د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار کې خپل فعالیتونه کوي، نشرات هم لا غځای کوي. په ورستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو دغه توان پیدا کړی و چې دغه رادیو بمبار کې او خبرونه هم راغلي وو او وروسته له هغه د دې رادیو نشریات نه خو یو ځلې بیا لږ موده کېږي دا رادیو خپل نشریات شروع کړي دي او دغه نشریات د افغانستان په شرقي ولایت ننګرهار په مرکز جلال آباد او شاوخوا سیمو کې اوریدل کېږي او دغه رادیو د اف ام په څپو باندې خپل نشریات کوي او دوه ساعته د سهار لخوا وي او دوه ساعته د ماښام لخوا وي.
صحیح. او وړاندې د رادیو دغه رادیو په پښتو کې تبلیغات کوله او اوس راپورونه وایي چې نورې ژبې هم ورزیاتې کړې دي. دا کومې ژبې دي او دا چې چارواکي په دې حق باندې څه وایي؟
بالکل، وړاندې یوازې په پښتو کې د داعش وسلوالې ډلې دغه اف ام رادیو نشریات کول، خو اوس یې دری ژبه ورزیاته کړې ده. ازبکي یې ورزیاته کړې ده، عربي یې ورزیاته کړې ده او همدا ډول پنجابي یې زیاته کړې ده. په چین کې حاجي غالب چې د داعش وسلوالې ډلې په ضد ډېر فعاله دی او د دغه ډلې په هغه سیمه کې ملا هم ماته کړې ده، افغان چارواکي هم د دې پخلی کوي او حاجي غالب دا خبره منی چې دغه ریډیو یو عربیا نشریه شروع کړی دی او هغه ژبه چې لکه څنګه چې ما ذکر وکړ دی وایي چې هم په دغه ژبه کې دغه ریډیو نشریات کوي.
درسته. تاسو ډیره مهمه خبره دلته په ګوته کړه کاکړ صاحب. دغه ټولې ژبه چې دری او ازبکي خو بل په افغانستان کې خلک پی پویږي او پنجابي او عربي هم تاسو ویل چې پکې زیاته کړی ده، نو دغه ژبه ولې اضافه شوې دي؟
دغه ژبه په باب چې څنګه همستا پښتنه د څېړونکو سره خبرې کړې دي، څېړونکو وایي چې امکان دا وی چې د عربي او پنجابي ژبو کې د نشریات په دې کوي چې په سیمه کې یا خو پنجابي او ازبکی او همدا ډول عربي وسلوال چې هغه شتون لري ولې په دې چې د اف ام ساحه ډیره کمه وي. او بیرته هم چارواکي وایي چې دا د پولي او اخواته د افغانستان د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي او دا د هم امکان وي چې د پاکستان په خوا کې چې د دې کم وسلوال دي کاغه پنجابي ژبه وایي یا عربي ژبه وایي یا بیا ازبکی ژبه وایي هغه ته پیغام رسونه هم دا د امکان وي چې دغه نشریات د هغه د پاره دی کوي.
ډیره مننه کاکر صاحب.
لتا سو څخه هم ډیر مننه.
گران اردن کو تاسو د تفصیل زمون همکار نصیر احمد کاکر نبورې د لو اوس مونږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دا انیلا خالد چې دوی سره خبرې اترې کوو چې بنگلاديش کال 1971 کې د خپلواکۍ په جګړه کې د تورن کسانو په جګړه کې د زیاتو په زیاتو کې د تورن کسانو د سزا کولو لپاره یو ټریبونل جوړ کړی وو چې تر اوسه یو شمېر کسان په دې کې تورن ګرځولې دي. دا وخت د جماعت اسلامي د ګوند مشر متی الرحمن نظامی ته د پانسۍ سزا اورول شوې ده. دوی ته څه وخت هم پانسۍ کېدلې شي ځکه چې د ملک سپریم کورټ هم د اپیل رد کړی دی. ړومبې خواني له په خیر راغله.
مننه.
ډیره مهرباني. ړومبې پښتنه خو به دې ته راشو چې متی الرحمن نظامی باندې د هغه وخت پاکستان او د بنگال ملت پالو ډلو ترمنځ د 1971 کال په جګړه کې د خپل بنگالیانو پر ضد د قتل تورونه دي. متی الرحمن نظامی چې په اوسنۍ کې بنگلاديش کې اوس د وخت بنگلاديش ته څه اهمیت لري لته؟
صحیح. اول خو به دا وایم چې متی الرحمن نظامی یو سیاستدان دی او د بنگلاديش خیرخه مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر دی. د کال 1971 په جنگ کې د البدر ملیشیا ډلې سپریم کمانډر هومو نظامی د جماعت اسلامي چارج د لیډر په حیث په کال 2000 کې اغسته او د 2001 په انتخابونو کې د ائتلافي حکومت په کامیابولو کې غټ کردار لوبولو. جماعت اسلامي چونکې د بنگلاديش یو غټه سیاسي پارټي ده او همزکا د مشري او شخصیت په دغه هیواد کې ډېر اهمیت لري. د جنگی جرمونو په تور کې څنګه چې تاسو هم خبر او کړله د اخیرنی لیډر دی چې ورته د پانسی کولو سزا د بنگلاديش د سپریم کورټ لخوا اورول شوې ده. د به څه وخت او کله تې زندي کولی شي دا خو لا معلومه نه ده ځکه چې د بنگلاديش د کورنو چارو وزیر اسدالزمان د دې خبرې نه ډډه کړې ده او سی ویلي نه دي چې دا عمل به کله ترسره کیږي. خو د بنگلاديش د میډیا تر مخه دې به نن د منګول پشپا یعنی د نهې پشپا باندې تې زندي کولی شي او که د دغه ځای وخت زه وایم نو دې وخت په بنگلاديش کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. اوس د بکلتی زندي کولې شي هغه په حق باندې وخت په وخت پمږ خپل اوریدونکو به خبرو. خو تازه ترین خبرونه دادي چې داغه د کورنۍ اته کسان دی وخت د ډاکا چې کوم سنټرل جیل دی داغه مخې ته ورغلي دي د متی الرحمن نظامی سره ملاوي دوه پار.
بالکل. یو بل پوښتنه چې ډیر اوریدونکو ته به پته نه وي چې متی الرحمن نظامی د کوم تورونو سره مخ دی، دا راته وایي چې په د ستورونه لګیدلې دي.
په دې باندې دا تورونه لګیدلې دي چې د 1971 چې کوم جنگ د آزادۍ جنگ ورته هم دی وای د بنگلاديش د آزادۍ جنگ په دغه کې د باندې دا تور دی چې د ډیر زیات خلک وجلې دي، د زبردستی جنسی زبردستیانی کړې دي، دغه نه علاوه سیکولر چې کوم مفکران وو هغه خلک یې وجلې دي. دغه نه علاوه یو تور لک دا هم دی چې د خپلو خلکو خلاف ولاړو، د بنگال د خلکو خلاف ولاړو او د پاکستان وفاداری یې کړې ده. دغه تورونو په سر باندې د تا د پانسۍ سزا اورولې شوې ده. خو دلته کې به دا وایم چې د بنگلاديش چې کوم مشر مجیب الرحمن وو هغه دا یو مایده په دلی کې لاسلیک کړی و چې کوم خلکو په دغه جنگ کې باندې دا تورونه او چې دی داسې جنگی جرمونه کړی دي هغه خلاف پسې قسمه کاروایی نشي کولی. خو چې کله حسینه واجد په حکومت کې راغله نو هغه بیا دغه شخړې راپورته کړلې او په 2010 کې د ځنې د جماعت اسلامي د اپوزیشن لیډرانو د پانسی کولو حکم یې ورکړ. په دغه کې یو شمېر خلک تر اوسه پورې تیزندي کړی شوي دي او متی الرحمان نظامی هغه یو اخرنی لیډر وو چې د باندې هم دغه سزا ختلې وه او د هغې په حق له باندې اوسه چې د څه وخت هم دغه عمل د لاندې راتلی شي.
ډېره مننه ستاسو.
د ډیوه رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو سپو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
د ډیو رادیو خبری خبرونه دوام لري. خدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راګرځو یو بل مهم موضوع ولورې ته چې پاکستان او افغانستان کوم ګډه پوله چې د دغه بارډر یا سرحد تړل شوی دی په دې وروستیو کې دغه صورتحال دی او تاوتریخوالی نور هم په دې سرحد باندې ورځ تر بله په زیاتېدو ښکاري او دغه د تورخم سرحد چې دی دا ولې تړل شوی دی په دې هکله زو تفصیلات اخلو د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه چې دا مهال موږ سره د ټلیفون له لارې په خبرونه کې ملګری شوی دی. ستړي مې شینواری صاحب.
ډېره مننه منظر بیبي، خوشاله اوسې.
ژوندې اوسې شینواری صاحب. که تاسو اوریدونکو ته دغه علت وایس یا وجوهات وایي چې ولې دغه د پاکستان او افغانستان پوله د اسلام آباد لخوا تړل شوې ده؟
دا خو د تقریبا څو اونۍ راهیسې پاکستان حکومت چې افغانستان نه کوم خلک راځي دا په سګ راتګ باندې خپل څارنه سخته کړې ده. خو تقریبا درې یا څلور ورځې وړاندې دوی د پولیس سره په هغه ځایونو کې کوم دی نه باندې چې دوی شک و چې دلته غیر قانوني توګه باندې افغانان پاکستان ته داخلېږي هسې افغان ته پاکستانی فوجی چارواکو او ملیشی چارواکو او افغانی چارواکو ترمنځ خبرې هم وشوې خو تر ماخامه پورې دغه شخړه هوار نه شو. موږ چې پاکستانی چارواکو سره په دغه اړه باندې رابطه وکړو خبر ایجنسی پورې کې دجن ټول چې تقریبا تر 15 ورځې وړاندې هغه په افغانستان حکومت او دغه چارواکو ته دغه افغان تر د لګولو په شکه کې معلومات ورکړي وو. دا خبر کړي چې هغه دغه ادا به تر بلګي چې دغه نوراندې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ دا موافقه شوی وو چې د بارډر دواړو اړخونو ته په دې شکه میټر کې دنه چې سهم تعمیر کولای شي کومې حیوانات دا نه دغه په بل حیوانات خبرې کولای شي. خو پاکستاني چارواکي دایي چې دغه افغان تر چې د دیش میټ نه زیات پاکستان اړه چې کومه خاوره ده یا د بارډر برخه ده هغه باندې لګولې شو هغه ضرورت هم نو محسوس کړي. خو دا غینه باوجود هم دی افغانستان حکومت ته دا خبر ورکړو چې دوی کوم کې د افغان تار لګي او باید دوی خبري خو نن چې هغه اعتراض وکړو دوی د خپل اړه د بارډر بل چې د افغانستان سره بالکل مکمل توګه وتړل د ګرمۍ نه پس هیڅ کوم ګاډي هیڅ کوم پیدل خلک په دغه باندې نه دی پریښودل شوی او چې کوم اخیری معلومات دي نو په سلګونو بزرګونو خلک درته دغه بارډر تر لوګي نه متاثر شي.
تاسو دغه ډیر مهمه خبره په ګوته کړل چې دلته په زورګونو خلک ندینه متاثر دي نو دغه څه تاثیر لري په دوی د خلکو باندې په کاروباریانو باندې په خاصه توګه چې د پولینا دی غړ او اغړې خپل تجارت مخ په وړاندې وړي او ولسی وګړي چې په دې سرحد باندې تګ را تک کوي او خپل ضرورت پوره کوي دوی باندې څه غېز دي؟
کوم چې پاکستان چارواکي دي دغه طرف ته او په وینا باندې چې لوړی په کچه باندې د افغانستان او بخیره ترخان د پوری لري د شلو زر نوخله پنځه زر خلک د دواړه هوادونو یو بل هوادونو ته سفر کوي. نو دغه ټول زګونه خلک چې دا هم متاثر شول په دغه کې بیماران هم شته، تاجران هم شته، حتی هر قسم خلک او د هر عمر او د هر جنس خلک شته چې هغه متاثر شوي. نو بل ورسره دلته د ګرمۍ موسم هم شروع شوی دی، تر هم ډیر ګرمي او موسم ګرمیانو موسم کې تر هم ډیر زیات ګرمي. نو د ګرمۍ او هغوی لپاره یو اضافي مشکل را جوړ کړی دی. بل تجارت په اړه باندې هم کم از کم په دغه پوله باندې پنځه زره پورې ګاډي د ورځې په کچه باندې یو بل هیواد ته د تجارتي توکي وړي راوړي. نو دغه چې نن د دوو بجو نه پس دغه پوله تړل شوې ده، نو دغه واړه هلې ځلې چې دي د خلکو تګ راتګ شو، د داړو تګ راتګ شو، کاروباري هلې ځلې شوې، دا ټولې متاثره شوې.
ډېره مننه شینواري صاحب تاسو نه.
مهرباني، خوشحاله.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت من اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه له واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نا ورې نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د می د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت شوې په پاکستان کې د شپې ته نیمې افغانستان کې ته او دلته په واشنگتن کې د ورځې ولسمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د مخورزو علماو شورا مذهبي کلمې جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله غیر شرعی بللی. د علماء فتوا د داعش، تحریک طالبان پاکستان، حزب الله او حوثیانو لخوا د خدای په نوم مرگ ژوبله ترهګری بللی.
یہ قاتل ہے اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرق دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں.
اخوا د پاکستان او افغانستان پوله د اسلام آباد لخوا په دې سرحد از غن تار لګولو په سر تړل شوې ده.
او افغان او امریکایي ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د درو کالو راسه یرغمل زوی علی حیدر ګیلانی خوشی کړي. په عملیاتو کې په پکتیکا کې د القاعده اډه هم لمنځه وړل شوې.
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely, and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
داوود مهم خبرونو سرټکی وز غوښ شي د مهم خبرونو لندېستا.
اوډم به خبر د پاکستان د علماو د یوې شورا لخوا فتوی جاری شوې دي. د پاکستان د علماو یوې شورا د داعش په شمول د تندرو او ترهګرو ډلو پر ضد فتوا ورکړې ده. د پاکستان علماو کونسل نومې تنظیم د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله ټکی د تندرو او ترهګرو لپاره کارول ناجایزه یا غیر شرعي بللې دي. فتوا کې لیکل شوی چې داعش او لبنان کې حزب الله ډله د خپل مقصدونو لپاره د مذهب خپل د خپل خوخه تشریح کوي. دوی د لوی مرګ شوبله جایز کولو لپاره مخالفینو باندې د کفر فتوی لګوي. دا فتوا د یو کتاب په شکل کې ده او په دې کې ویل شوی داعش، تحریک طالبان پاکستان، حزب الله، حوثی یاقیان او نور ترهګر ډلې مسلمان په ټوله نړۍ کې بدناموي او دوی د غټو چیلنجونو سره مخ کړي دي. پاکستان علما کونسل وای د دوی سره د 25,000 نه زیات علما او سکالران په دې ډله کې شامل دي.
اخوا آی سی آی جی یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو ژورنالیست د دوشنبه په ورځ موساک فونسیکا نالیک شو خبره شو اسنادو کې د پاکستان د 155 پتی یاد رکونو او د 259 نومونه شامل دي. تیره میاش په لومړی ځل پاناما لیکس انکشافات کړي وو چې پکې ویل شوی وو مالدار خلک خپل مال څرنګ په بهر ملکونو کې پټوي او ځان د ټیکسونو نه څنګه بچوي. د پاناما لیکس په لومړو انکشافاتو کې د نړۍ د یو شمیر مهمو مشرانو تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ نومونه هم مخې ته راغلي دي. د پاکستان مخالف ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلی دی. مخالف ګوندونه غوښتنه کوي چې ښاغلی شریف دې د مالیو نه د پیسو پټولو وایي کې پارلمان ته ځواب ووایي.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی را خلاص کړل شوی دی. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په ټویټر یو پیغام کې پخلی کړی دی چې علي حیدر ګیلانی را خلاص شوی دی. بلاول ویلي افغان سفیر یوسف رضا ګیلانی ته په ټلیفون خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیابو عملیاتو کې ترلاسه کړی شوی دی. دا عملیات افغان او امریکایي ځواکونو په شریکه کړی دی او دا عملیات په پکتیکا کې ترسره شوی.
د پاکستان د ناقراره صوبې بلوچستان په سرخر کوټه کې ترسره شوی یو چاودنې کې لږ تر لږه دوه پولیس اسکر وژل شوي او دریو پولیسو په ګډون پنځه کسان ژوبل دي. سرچینې وایي د کوټې په سریاب روډ بلوچستان یونیورسټي چوک کې د ترسره شوي دغه چاودنې کې غږ لږ تر ډېر لرې پورې اورېدل شوی دی او لامل یې نږدې ودانۍ او ګاډۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د پیښې په اړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده.
د پښتونخوا په تخبه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس مقامی اسپی وجلې دي. د پولیس چارواکي وی عثمان نومي اسپی د مردان هوتی پولیس سټیشن کې د ډیوټي اروستو کورته روان وو. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د حمله پړه منلې ده او وای دا یې د حکومتي او امنیتي غړو په خلاف د رات په نوم د عملیاتو برخه ده. اخوا دوی دا داوه هم کوي چې د مومندو په خوازو سیمه کې د ماین په یو حمله کې حکومتي او امنیتي ځواکونو ته لوی مرګ شوبله اړولې ده، خو د مومندو امنیتي او انتظامی چارواکي د دې داوې پخلی نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د ریو ریډیو خبری خپرونې ته غوږ یست. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو او د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده.
د امریکای مشهوري هفتیزي نیوزویک په خپل تازه غنه کې افغانستان کې د ډوډۍ د کروندې او دینه د پیدا کیدونکو کوکنارو په باب له یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان کې هر کال د 28 ارب ډالرو د مالیت کوکنار او پودر پیدا کیږي او دا ټول افغانستان نه غربي یورپ ته پغلا رسولې شي. د ایران د سیستان او د بلوچستان صوبو د سرحدي محافظانو یو مشر رحم بخش حبیبي نیوزویک ته ویلي دي چې د نشه یي موادو کاروباریان د دې پودرو او د کوکنارو د افغانستان د پولی نه پوری غاړه ایران کې د ویشتو د پاره اغه شان درنی لیندې استعمالی لکه چې په خوانو جنگونو کې وا د درنو کانو ویشتو د پاره منجنیک استعمالول کېدل. د سمګلرانو د لسونا تر 22 کیلو پوری د پودرو او د کوکنارو ګنډي تیاری کړی وی او دا د درنو لیندو په ذریعہ د افغانستان د سرحد نه پوری غاړه د ایران د سرحد دننه اولی. مضمون زیاتی چې د ایران په علاقه کې د نشې سيزونو نور سمګلران دی ته ولاړ وی او دا ګنډي اغوی بیا راغونډ کی. رحم بخش حبیبي دا هم ویلی دی چې دا سې ډېری ګنډي دوی نیولې دي. ایران خپل علاقې ته د پودرو کوکنارو او د نورو نشې موادو د بندولو د پاره ډېر موده وړاندې د لکونو ډالرو په خرج د یو مضبوط سیمټي دیوال وغلو منسوبه شروع کړی و، خو بیا هم ایران ته ننوتونکي نشې مواد بند نکړې شول. نیوز ویک لیکي چې ایران ته کوکنارو او د پودرو په غلا د اوړلو د پاره د سپرلی د اخیری میاشتې نه شروع کیدونکې سیلۍ ډیره سودمن نه وي. دغه سیلۍ ټول اوړې چلیږي او د دې سیلۍ له سببه د سرحدي سارنې ټول بندوبسونه تالا ترغشي او سمګلران د شګو او د خورو په طوفان کې په اسانه سره خپل مالونه پورې غاړه ایران ته اړولی شي. نیوز ویک لیکي چې افغانستان پاکستان نه غربي یورپ ته د پودرو رسولو د پاره ایران لویا او اسانه لار ده. ایران ته هر کال 155 ټنه کوکنار او پودر د افغانستان نه ننوځي. د دې د لاسه په ایران کې د نشایانو او د عملیانو شمیر هم ورځ په زیاتی دی. د سرکاري تخمینی مطابق دا وخت په ایران کې 14 لک پودریان موجود دي. په دې کې 9% ښځې پودریانې دي. نیوزویک دا هم لیکلی دی چې نشو سره د تعلق لرونکو جرمونو او د قیدیانو شمیر هم ایران کې په زیاتېدو دی او دا د ایران په عدالتي نظام یو لوی بوج جوړ شوی دی. د صحت په مت کې هم دې لعنت لویه مسله پیدا کړې ده او دا وخت ایران کې د ایډز د رنځورانو تعداد هم په تیزی سره په زیاتېدو دی. نیوزویک د خپل مضمون په اخر کې د ایران د کورنو چارو د وزیر د عبدالرضا رحمانی د خولې لیکلی دی چې په دنیا کې یو ملک هم د نشئی موادو د لاسه دومره په نقصان کې نه دی لکه څومره چې ایران دی، ځکه چې ایران د افغانستان ګاونډي ملک دی چرته چې هر کال 6000 ټنه نشئی مواد پیدا کیږي او د دې لویه برخه ایران ته را دننه کیږي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه اوږی. تاسو د مختار خلیل صاحب نه وریدل چې د مطبوعاتو کې نړیوال مطبوعاتو کې نن کم مهم خبرونه ورزه شوی بو، تغه تفصیل مورید. اوس راځو یو بل رپورټ تاسو پام را ګرځو چې کال 2014 کې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار نه د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی تختول شوی بو. د پاکستان د افغانستان چارواکي وایي چې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی راخلاص کړی دی او دا عملیات په پکتیکا کې ترسره شوی وو. اسلام آباد کې افغان سفیر سوای او نور کم د یوسف رضا ګیلانی او نور سیاستدانان د څه نظر لري تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې افغان سفیر حضرت عمر زخیل والو ویل
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
Ali Haider Gilani خوشی کړ سوي دي چې د ټول د پاره د خوشاله خبره ده. دوی زموږ د امنیتي ځواکونو په خصوصي عملیاتو کې خوشی کړل سوي دي. دوی زیاته کړه چې Ali Haider Gilani د القاعده سره تړلې یو ډلې بندي کړې وو چې په زیاته د عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه هم یو جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دی چې د پاکستان د بخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د خلاصېدو په خلې د افغان صدر د قومي سلامتی سلاکار محمد حنیف اتمار د سلاکار سرتاج عزیز سره خبرو کې کړی دی. د بیان تر مخه علي حیدر ګیلانی د افغان او امریکایي ځواکونو د یو ګډ عملیاتو په نتیجه کې خلاص کړی سوی دی چې په غزنی ولایت کې د القاعده په ضد سوی وو. د فوج مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف هم یوسف رضا ګیلانی ته د دوی د زوی په خوشی کېدلو مبارکي ورکړی ده. د یوسف رضا ګیلانی د زوی د خوشی کولو خبره تر ټولو وړاندې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو سرداری د یو ټویټ د لارې کړی و. د دوی په خوشی کېدو رور قادر ګیلانی د مطبوعات سره خبرې کې وویل
تین سال کے بعد علی حیدر بازیاب ہوئے ہیں. میں تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر دن ہر رات ہر نماز میں علی حیدر کی بازیابی کے لیے دعا کی.
دالی حیدر ګیلانی شپشکلن زوی جمال الدین هم د پلار د خوشی کېدو پر خبرې د خوشحالي سرګندونه کړې ده. د ملتان په شمول ټول هیواد کې د پیپلز ګوند جیالي دالی حیدر ګیلانی د خوشی کېدو خوشحالي لمانځي. علی حیدر ګیلانی په کال 2014 د مئی په 9 نیټه د ملتان څخه هغه وخت تښتول سوی وو کله چې دوی په پنجاب کې د صوبایي ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره کمپاین چلوو. دوی د سږ کال دویم کس دی چې د تندرو له اړخه خوشي کړی سوی دی. د دې څخه وړاندې د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هم د شاوخوا څلور نیم کلو د بندي ساتلو وروسته د روان کال د مارچ په میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر مخه د عملیاتو په نتیجه کې د بلوچستان صوبې د کوشلاق سیمې څخه خوشي کړی سوی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو د رابعه پیر تفصیل واورېدل چې افغانستان سفیر په مطبوعاتو سره اسلام آباد کې کومې خبرې کړې وې او نور څه نظر وو. د اسلام آباد نه مو دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. عدنان بیټنی د ډیوه ریډیو خبریال دی، د قبایلي سیمو په هکله رپورټونه تاسو واورېد. قبایلي سیمو کې څه روان دي؟ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی د راخلاصېدو په هکله باندې افغان چارواکي او مقامي خلک څه نظر لري؟ عدنان بیټنی نور تفصیل په دې رپورټ کې موږ سره شریکوي.
ډیوه ریډیو سره د افغانستان امنیتي شورا یا نېشنل سکیورټي کونسل دفتر ویان تواب غورزنګ حال تیرولو په وخت اوویل حیدر ګیلانی خلاصون د جنوبي وزیرستان سره په سیرمه افغانستان پکتیکا ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د امریکا او افغانستان ځواکونو شریکو عملیاتو په نتیجه کې مخې ته راغلی. زیاته کړه د عملیاتو په نتیجه کې د القاعدا دغه مرکز چې پکښې حیدر ګیلانی بندي وو په مکمله توګه له منځه وړل شوی دی. ډیوه ریډیو ته اوویل حیدر ګیلانی روغ رمټ دی او د طبي معاینې لپاره مرکز کابل ته انتقال کړی. دوی نور جزئیات ډیوه ریډیو سره د شریکولو څخه ډډه وکړه.
هو، هغه سړی خلاص شوی دی. د پکتیکا پوګیان ولسوالۍ کې یو عملیات ترسره شوی دی، مشترک عملیات د القاعدا شبکې د یوې ډلې په مقابل کې. په نتیجه کې هم هغه شبکه له منځه تللې ده او د ښاغلي ګیلاني زوی ښاغلی حیدر ګیلاني هم آزاد شوی دی.
او دا شبکې کې څومره کسان وژل شوي داسې تفصیل لري؟ او دا القاعده داسې مهم کمانډر ورکې شته؟
دا معلومات تو پاره فلم جزئیات نشته، پاینده کې جزئیات هم نه.
تر دې وخت پورې القاعده یا نور وسلوالو ګوندونو د افغان چارواکو د غداوی جواب کې صدریز مخې ته نه دی راغلی. ویل کیږي حیدر ګیلانی زیات وخت د وسلوالو په بند کې په وزیرستان کې هم تیر کړی او د مهال یو ځل د ټلیفون د لارې د خپل پلار سره خبرې هم شوي. د مهال د دوی په یو ډرون حمله کې د وژل کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو، خو په ازاړه خبرو څه تصدیق نه ورشوي. دا هم ویل کیږي په شمالي وزیرستان کې په پراخه کچه سره وسلوالو په ضد عملیات ترسره کېدو وروسته په زیات شمېر سره وسلوال طالبان د پولې پورې غاړې افغانستان ته تښتېدلې دي. حیدر ګیلانی د ملتان څخه په داسې حال تښتولی سوی وو چې هغه پلار یوسف رضا ګیلانی کال 2008 راسي کال 2012 پورې د هیواد پیپلز ګوند لخوا وزیر اعظم هم پاته شوی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم منلی ده چې حیدر ګیلانی د خوشي کېدو په اړوند افغان امنیتي ځواکونو خبر ورکړی. د خبر وروسته د حیدر ګیلانی په کور کې د یو جشن سره پاکستانی میډیا لپاره هم تر ټولو یو لوی مهم خبر وو. یړ دی ویچ دی نوډانی دی پنجاب تیر شوی وژل سوی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباز تاثیر هم دی وسلواړو د کټ څخه آزاد شوی. د دې دواړو تړاو دی پاکستان غس اړخیز سیاسي ګوند پاکستان پیپلز ګوند سره ده. دی پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویان او د قومي اسمبلی تیر شوی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډي دی افغان حکومت د هغام ستای او وای
نن پاکستان پیپلز پارټی د بارا یو ډیر خوشحالي ورځ ده چې دغه کال کې دوا یو مونږ مخې گورنر سلمان تاثیر زوی نن د سابق وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چې دا هغه اغواکارانو نه چې دا هغه خاص شوی دی دا هغه شوی د ما ګیلانی صاحب سره هم خبره شوې دي. ډبلی یو پلار په حیثیت باندې ډېر خوشحالي خبره وه چې درې کالو پس هغه زوی چې دا هغه خاص شوی دی افغانستان قوم د افغانستان صدر اشرف غنی یو ایس کم فورسز دی هغه شکریا ادا کوي چې کم چه تاسو یو کال مخکې له ګورو ګیلانی صاحب صدر زرداری صاحب شیر رحمان مونږ افغانستان ته مونږ ریکوست کړی و د صدر صاحب ته.
یړ دی وی چې پاکستان کې اکثره وسلوال ګوندونه دغسې مهم کسان تښتوي او تر هغې وروسته بیا له حکومتي چارواکو څخه د تاوان سره په بند کې بندي د دوی د مهمو کمانډرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټي وی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
منظمه ته خو د عربو هغه موسیقي را یاد شو.
بالکل او ډیره خپل موسیقي
و. انګریزي کې ورته وی بیل ډانس.
بیل ډانس ولا دغه کوم موسیقي چې و دی باندې رخه رقص هم کوي عربان.
بالکل ډیر خپل رقص ته خو مونږ بزو سیمتا پاکستان ته ورزو چرته چې پاکستان کې مرکزی حکومت کو یو خوا پاناما پیپرز کې کوم معلومات را مخته شوې دي نو مرکزی حکومت په خاص توګه وزیر اعظم د سخت فشار سره مخامخ شوه دي نو بل خوا
ته بیا یو بل تودا موضوع ده او ډیر د مهال ستونزې هم په راپورته شوې دي اغه سی پیک ده
شپږ سلویخ بلینه ډالره به چین په دغه لاره باندې لګوي په دې باندې به صنعتونه وي ګیس پی د ګیس پایپونه به غځېدلې وي
په کومو سیمو کې غځېدلې وي په دې باندې ډېر بحث روان دی او کومو لارو نه به دا تیریږي.
بالکل
نو دغه یو راپور دی په دې هکله باندې الیاس خان راپور رالیږلی دی دا به اوریدونکو سره شریک کړو.
قومی اسمبلی کی د فاٹا پارلیمانی مشر حاجی شاجی گل افریدی ایوان تا اوئی
فاٹا عوام کے خون کے اوپر پچھلے 15 سالوں سے حکومت پاکستان میں کیا جا رہا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ فاٹا کے لاشوں کے اوپر اور فاٹا کے عوام کے خون کے اوپر یہ 46 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ اس 46 بلین ڈالر میں ایک پروجیکٹ بھی فاٹا کو نہیں دیا گیا.
شیتا قبائلی سے مخال کو پوینو دا پاکستان جوڑے دو نارا پدے خوا سیاست کی گی دا اوئی چدا $46 بلین دا چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک منصوبو کې یو منصوبه هم د فاټا د پار نشتا د اوی چې چین غواړي چې دا پسپندسی می مخپوړان دراشي خو موجوده حکومت مونږه نظر انداز کوي. شاجی ګل اوی چې د قبالی سمو اصلاحات د پارا چې کومه کمیټي جوړ کړې شوی دا په هغه کې هم څه پرمختګ تر دې د ما په نظر ناراضي د اوی چې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو قبالی سمو د پرمختګ په کارونو کې نظر انداز کړې شوی دي او هم دغه وجه ده چې نن د قبالی سمو خلک در په در او پسپانده دی. د دې په جواب کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر حسن اقبال ایوان ته وی چې د فاټا د خلکو قرباني د چانه پټی نه دی او ټول کام د دې قدر کوي.
قسم کا جو پروپاګاندا کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی علاقے سے محروم رکھا جائے گا درست نہیں. یہ سی پیک پاکستان کے ہر خطے کو چاہے وہ گلگت بلتستان ہے آزاد کشمیر ہے فاٹا ہے خیبر پختونخوا ہے بلوچستان ہے سندھ ہے پنجاب ہے ان سب کے اندر یہ ایک خوشحالی کے لیے پیغام لائے گا.
د اوی چی چین پاکستان اقتصادی لوی سڑک منصوبے نہ بعد ہوا دیو برخہ ہم محرومہ نہ پاتی کی گی د اوی چی دا پریشن ضرب عذب نرستو دا امن و امان وضع خشوی دا او اقتصاد ہم مخپوڑان دے روان دے. وفاقی وزیر زیادہ کرا چی دا قبائلی سے میں پرمختق دا پارا دا منصوبہ بندی وزارت یو کانفرنس کبھی حکم کے بچے دا فاٹا دا پرمختق دا پارا دری کلیزا منصوبہ تیار ولشی د اوی چی دا فاٹا ظلمی کل تا تعلیم اور کول د پاره په فاټا یونیورسيټي د دې کال نومبر میاشتې نه خپل کار پیل کړی د اوی چې مغربي سړک حکومت د خپل وسیلو نه جوړوي په دې باندې کار روان دی. حاجی شاجی ګل په دې موقع د فاټا د استادانو د اپګریډیشن معاملہ هم روچته کړه او وی ویل چې د 100 میاشتو نه د استادان احتجاج کوي حکومت ور سره صرف زبانی وعده کوي. د دې په جواب کې د قبایلی سیمو او ریاستونو وزیر عبدالقادر بلوچ ایوان ته یقین ورکړو چې د فاټا د استادانو د اپګریډیشن مسله په اصولي توګه حل شوې ده او دې لړکې به دوی ډیر زر خوشخبری واوري. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د دې ورځې خبري خبرونه دوام لري او څو نور ریپورتونه هم پاتې دي چې تاسو ته به وړاندې کوو. په خبرونه کې پاکستان پیپلز ګوند تیر ورځ په سینټ کې ویلي دي چې په پنجاب کې د غریبو کروندګرو نظم کې خلاصولو لپاره ډیر زور کارول شوی دی. په دې حق باندې نور تفصيلات سړي د غتاسته ټوله وړاندې کوي ارشد حسین په خپل ریپورت کې.
د پاکستان پیپل ګوند د سینیټر فرحت الله بابر لخوا سینیټ کې جمع کړی شوی د التواء تحریک کې ویلي شوی چې د 13 اپریل په 18مه نیټه د کروندګرو د نړیوالې ورځې د منځلو په موخه د وکاله ملټری فارم زمیدارو په پرمن منظم او قانوني انداز کې د خپل کلمو راخکاره کولو لپاره یو منصوبه جوړ کړی و. خو ریاست د کروندګرو د هغه ګام نه ویریدو او د هغوی پر ضد طاقت استعمال کړو. د التواء په تحریک کې ویلي شوی دی چې په غیر مسلح کروندګرو باندې تشدد شوی دی او د انسداد دهشتګردۍ د قانون او د ترهګرۍ پر ضد د ملي تګلارې لاندې په درزنونو کروندګر ریاستي ایجنسیانو گرفتار کړی دی. د التوا په تحریک کې د اوکاړه ملټری فارمز د کروندګرو پر ضد پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلېدو هم اندېښنه څرګنده کړې شوې ده او د التوا په تحریک کې دا هم ویل شوې دي چې د یاد پیښې څخه دا خبره را څرګنده شوې ده چې ریاست د ترهګرو او پرامن احتجاج کوونکو او هیواد دښمنه عناصرو ترمنځ فرق کولو کې ناکامه شوې ده. د پنجاب د اوکاړه ملټری فارمز کروندګر د تیرو سلو کلونو راهسې د ځمکه سنبالوي، خو د تیرو لسو کالو راهسې فوج هڅه کوي چې د کروندګرو په دغه ځمکه ملکیتي حقونه ختم کړي او ریاست د هغوی په ضد وار په وار پوځي طاقت هم کاروي. په پاکستان کې دا لومبې پیښه نه ده چې فوج د عامو کروندګرو د خپلو ځمکو نه د بې دخله کولو لپاره طاقت کارولی وي. په رستو کې د خیبر پختونخوا ایالت په مردان ښار کې هم فوج د پنجاب رجمنت سنټر سره پیوست د پی آر سي د مارکیټ څخه په سوونو سیویلین دکانداران په زور د خپلو دکانونو نه بے دخله کړي وو او راپورونه وایي چې اوس دغلته فوج په خپله د سوونو په شمیره کې دکانونه جوړوي. هیومن رایټس واچ هم وړاندې ورځو کې د اوکاړه ملټری فارمز په زمیندارو د ریاستي تشدد او د خپلو حقونو دپاره د راپاسېدلو کروندګرو گرفتارو باندې سخت ټکونه کړي وو او ویلي وو چې د پاکستان فوج او پیرا ملټری فورسز پنجاب ایالت کې خپلو خلکو ته د تحفظ ورکولو پر ځای د هغوی پر ضد طاقت استعمال کړی دی او دغه یو تشویشناکه لمحه ګرځولې وه. د بشري حقونو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی پخوانی مشر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لیډر افراسیاب خټک وایي چې د پرامن کروندګرو پر ضد ریاستي طاقت کارول د اندېښنو وړ دی او وایي باید چې ریاست د هغوی غوښتنې ومني او طاقت د ترهګرو پر ضد وکاروي.
ځکه چې ریاستي طاقت چې هغه استعمال دی پرامن مظاهرینو خلاف یا پرامن خلکو چې خپل حقوق غواړي هغه خلاف، دا خو بیخي د قانون خلاف ورزي ده. نو خلکو بیا د نظام نه زړه تور شي، خلک د نظام یو قسم ته انتهاب پسندي دلته کې خورېږي، ځکه چې فرض کړه چې کوم چا حقوق دي هغې ته نه ملاوېږي او هغې خلاف حکومت زور استعمالوي، نو یقینا چې خلکو کې نارامي زیاتېږي او انتهاب پسند چې دی نه فایده اوچتوي. نو دا د مزمیر اثرات.
مطبوعات وایي چې حکومت د خپلو حقونو دپاره د راپاسېدلو خوشه 4000 کروندګرو پر ضد د انسداد دهشتګردۍ د قانون لاندې مقدمې درج کړې دي او د انجمن مزارین پنجاب د گرفتار کړې شوی جنرل سیکرټری مهر عبدالستار رور مطبوعاتو ته ویلي دي چې مقامی انتظامیه د هغه د رور درک هم نه ښایي. په دې معامله د پیپلز ګوند لخوا سینټ کې جمع کړې شوی د التوا تحریک کې ویلي شوی دي که موجوده صورتحال دغه شان روان پاتې کیږي نو دا د ریاست او ټولنې دپاره سنگین نتیجې مخې ته راوړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اردونکو، د پاکستان په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی یو نوی کتاب راځي په مارکیټ ته سموده کې براشي. هغه د ممبئی د راهګری پیښې په حقله ځینې نوي شیان ښودلي دي. په دې حقله موږ تېره خپرونه کې د ډیوه ریډیو همکار بیروس خان نه پوښتنه کړې ده. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
کوم نوې کتاب را روان دی؟ انډیا ورسز پاکستان، وای کانټ وی جسٹ بی فرینڈز، دغه دغه نوم دی. دغه کتاب کې د یو انکشاف تا کړی دی چې د پاکستان د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل پاشا کله چې هغه امریکې ته راغلی او دغه بمبای د بریدونو وروستو د دې پوښتنه کړې وه. په دې کې څوک کړی دی؟ حقانی وایي چې جنرل پاشا د ته دا وویل سړی زمونږ دی خو اپریشن زمونږ نه دی. یعنی په دې کې چې کوم خلک ککړ دي وایي چې او خلک زمونږ دی خو اپریشن زمونږ نه دی. نو بیا د دې په اړه باندې بیا چې کله د هندو دا کوم اخبار دی د هندوستان، هغه د حسین حقانی سره کوم انټرویو کړی ده، نو په دغه انټرویو کې هغه بیا دغه تفصیل ورکړی دی چې جنرال پاشا د ده سره دا منلی دي چې او د پاکستان د ننه دغه کوم تنظیمونه ذکر یې نه دی کړی، نوم یې په نوم یې نه دی اخیستی، خو دغه لفظ د راوړلی دی په دغه خپل کتاب کې. دا پکې یو صرف نوې خبر ده. غټه وجه دا ده چې چونکې د تعلق د پاکستان سره دی، د پاکستان سفیر دلته پاتې دی، نو ځکه دې خبرې ته دومره اهمیت هم په هندستان کې ورکړل شوی
او بیروسب دا خو ډومبه کتاب د دوی دی هم نه دی خپل تحقیق کوي دلته امریکا کې باقاعده طالب علم ته درسونه ورکوي خو یو بل خبره چې اکثر داسې قسم بیانونه رامخې ته شي یا کتابونه راشي نو پاغه باندې خلک وې دا خو مړه زړه خبره ده نو داسې د دې چې کوم خبره کړې ده داسې نوې خبره ده او کنه زړه خبره ده او په دې اړه نور لیکوالانو خپل کتابونه یا یادښتونه کې هم ذکر کړی دی په دې حقله
د چې کله جنرال پاشا راغلی امریکې ته نو د امریکې د سی آی اے د مشر سره کله ملاقات کړی دی د جنرال هایډن سره نو هغه سره هم په دغه کې د ذکر کړی دی یا خو د پوز په خوانی افسران یا د انټیلیجنس یا د استخباراتي ادارو غړي چې هغه اوس په سرویس نه دي هغه په دې قسمه هغه کې کړی دی یوازې سی آی اے مشر جنرال هایډن نه بلکې د یو ایس نېشنل سکیورټي اډوایزر کانډولیزا رایس چې دا هغه هم چې خپل یادښتونه لیکلي دي پاغي کې هم د دې حواله ور کړی دا چې د جنرال پاشا یا د استخباراتي ادارو ورسره دا منلی چې دا خلک د پاکستان دنه دي بیا باب وډ وډ چې کوم کتاب لیکل دي اوباما وارز پاغي کې هم د دې ذکر شوی دی نو اوس دا چې کوم د دې کتاب را روان دی نو پدې کې هم همدغه ذکر شوی دی چې د پاکستانی استخباراتي ادارې ورسره دا منی چې دغه خلک پاکستانیان دي خو وګد غنی دی و چې د پاکستان د حکومت یا د انټيليجنس ادارو پلان نه دی دغه
بیروس په هندستان او پاکستان کې دننه اکثر بیا د پیښې وروسته دغه لینکونه یا مزه به پاکستان تنظیمونو سره خودلو بو مختلف تھیوریز راتله حسین حقانی په خپل کتاب کې په دې حق لسوي
د دې ځکه وای دا چې دا د دې د لینک یا د دې د مزر پاکستان سره لګي چې وای چې ټول ثبوتونه په دې انټرویو کې د ورکړي چې هندستان امریکا پاکستان ته ورکړي دي چې په دې کې لشکرې طیبه یا د لشکرې طیبه سره تړلې په بل نوم دغه جهادي تنظیم چې په کشمیر کې اکټیو دی د هغې خلکو نمونه د دې تنظیم پوره تفصیل د هر څه وته ورکړي دي خو بیا هم وای پاکستان د هغوی خلاف هیڅ قسمه قدم نه دی پورته کړی نو ځکه وای چې د دې لینک د پاکستان د ادارو سره یا د پاکستان د حکومت